په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین شروع شو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ولسی خلکو په وجنه کې کمی راغلی دی او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% غورځېدلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به 100,000 ماشومانو ته د دې رنز خلاف څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو یعنې خیبر ایجنسۍ شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرونکي کارکوونکو ته به انعامونه ورکړي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوې چې په کې سلور په خیبر پختونخوا یو بلوچستان درې په او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. د قبایلي سیمو نه تر اوسه د پولیو نوی کیس مخته نه دی راغلی. هلته په ننګرهار کې هم د پولیو خلاف سلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی او د روغتیا وزارت وایي د کمپاین په نتیجه کې به سبان دیش پګلکه ماشومانو ته د زیاد ناروغي خلاف د ویکسینو اساس کې ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې بډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق له ویل
هیڅ ځان دپاره پخپله قاضم ټاکي ځان دپاره پخپله کمیشن هم جوړوي نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې سیاست نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونه وړ دا چې په دې وروستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پاناما کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور خواو شاد 2500 کسان هم دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز بغلان فاریاب ولایتونو او دارا د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوال مخالفین فعالیتونه زیات شوي دي. خو په شمال کې د پوز مرستيال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدلی چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شاندې کړي او درنه مرګ ژوبل ورواړوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل شوي. دوی په تیره په کندوز بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړي. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شاندې کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو د حکومتي اداو په اړه سندي ویلي. افغان چارواکو د دې نه وړاندې ویلي چې حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځینو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما تازه شمیرې جاري کړې چې تر مخه یې د ولسی خلکو په ژوبل کېدلو کې د تیر کال همدغې مودې په نسبت 12% زیاتوالی راغلی. دا ریپورت وایي د عامو خلکو ګڼې ګڼې په سیمو کې د جګړو د شدت له وجې د ماشومانو مرګ ژوبله 29% او د ښځو 15% زیاته شوې ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوال مخالفینو له وجې وخته. خو په دې ریپورت کې د مرګ ژوبلې په شمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا چاودونکي وسله لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال له وجې رامنځته شوې ده. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکوادور کې د روان میاشتې په 14 منېټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 2640 تر رسیدلې و. اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دې هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 8.8 درجې و د دې هیواد ساحلي سیمې یې ځپلې چې پکې په زرګونو خلک جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د مړو شمیرې د زیاتېدو اندېښنه ده ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې ګیر دي. د زلزلې په وخت د بجلۍ او ځینې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی و. د اکواډور حکومت ویلي دا په دې هیواد کې د 1999 کال د زلزلې نه پس بدترینه زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 40000 جوبل شوي وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% وغورځېدل. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه بې له نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونۍ غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکساندر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو بحثونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار او منجوت کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه و کړی او دا موقف یې اختیار کړی چې تر هغې به د تیلو پیداوار محدود نه کړي تر څو چې یې د پیداوار کچه د ایټمي لانجې له وجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نه وي رسولي. او بل خبر دا چې د فرانس هوایی کمپنۍ له 8 کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې شروع کړې. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شو. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورټ وزیر الین ویلادیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. ایر فرانس با تهران ته په هفته کې 3 الوتنې کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سیراج زهیر د کرنسیو بای او موسم حال اوروي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.48 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.65 روپۍ او 25.90 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.90 روپۍ او 25.10 روپۍ او یو افغاني په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي له نن څخه د هغه هیواد په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ګزرن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی. د پاکستان حکومت دا هم ویلي چې د پاناما لیکس په ترڅ کې د هغه هیواد پر یو شمېر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوري نظام ته تاوان ورسوي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوسوي چې هغه احتجاج په نوم باندې هڅې حالت پیدا کړي چې سیاسي حکومت کمزوره کړي.
له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوي خلک له حکومت غواړي چې کورونه ته د واپسۍ یو دقیقه نیټه ورته ورکړي.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نه دی واد دوکا دو دا خال په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تبا شوي دي بچونه تبا کی.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې د پسرلی مشاعره شوي.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام ده.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود. پاکستان مرکزی حکومت وایي له نن څخه د هغه هیواد په ټولو قبایلي او همداراز نیمه قبایلي سیمو کې د ګزرن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. له اسلام آباد سراج زهیر معلومات راکوي.
په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي شمالي وزیرستان او ایف آرس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی او په دې مهم کې 2947 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په ننګرهار کې هم د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې به څه باندې 600,000 هغو ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 14,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه موږ ټارګېټ څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېر اوس 14,000 ته رسېدلی ده. هغه هم د کوټ، پچیرګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوسي د موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او تاسو موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لاره کې. د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې پوهنې اثر سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکوم چې پوهنې اثر تاسو سره همکار ده.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو علماي کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغوی سره مامورین دي او په هغې ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي خطبه دي، زه هغوی ته خواهش کوم، درخواست مې دي چې د دغې ماشومانو سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې په اوږه یې شاته دا انشاءالله دښمن نه دی، دا دوست دی، د ماشومانو خیرخوا دی. دوی سره مرسته وکړي چې د هلته پرېږدي او په ټولو مخالفینو وروڼو زموږ دی، دا هم د دې وطن بچیان دي، خپل بچیان چې دي دا پرېږدي.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو مختراتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یوې کمیشن پر جوړولو کار کوي، حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې په دغه اړه احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټکسونو په بهر کې د هغې د پانګونو په اړه رڼا تحقیقات وشي. اسرار العالم مومن پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د حکومت ځنی اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف الوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او که نه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او که نه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې ښودل شوي وې او که نه. بل ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وې ښودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او که نه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نه وي منل شوي نو په قلاره به نه کینی. همدارا څرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې سیاست نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راولي.
که څه هم یادو دواړو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کوي. پاناما لیک په بهانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغې سبق زده کړی دی د یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوس دي چې هغې وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
خټه زیاتوي په پاکستان کې له روان سیاسي اړیګړي سره له وړاندې کمزورې جمهوري نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارنګه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید تیر ورځو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک وای نور د کډوالۍ له ژوند په تنګ راغلی حکومت باید کورونو ته د واپسې دقیقه نیټه ورته ورکړي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې و نه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالي وزیرستانه به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس ستنېدو مخصوص وخت نه پګوته کوي. دوی وای د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس یې عمل ډیر سست دی او لږې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي. چې داسې واپسی خو په کالونو کې ممکنه نه ده.
می سره دوی وعده هم په وخت بنده کړې وه چې په تین مهینو کې وزیرستان میش کلیر کوي. هره دوه پوله تقریبا وځي، هره واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسۍ کې ټیم لاګي. میر هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن وي، حالانکه دا واپسۍ نو دی وعده کادو د خلکو ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تباه شوي دي، بچونه تباه کېږي، اخر کار دینه وسته جوړي نه ده. میر بالکل مجبوري دې خراب میر انشاءالله خپل احتجاجي نه خپل پرې دنیا ته بیا هم پیش کوي.
عزیز رحمان وای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوه، خو لا یې هم د واپسۍ سامل نشته. او د په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش ته پی کلای اوله شلو او ته پی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کېری نه دي، دای درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشته. واپسی میش ته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونه جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه ته وړاندې واپس تللی مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي، نو هله با وزیرستان کې آبادی راځي.
په چار داغه دوه چې د ایدر خلا وشي اسو خله هم سکی پوز د تخت ته خله راسه او وطن به بوز شي ځکه چې هم حاج کی مو دوکانه وزر ویجو مختر را روغلا جرنل صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې کی مو دوکانه په خریتی سره ورسه خپل کلی ته ورشي کوم نقصان نه چې شو دی. هغه په چار دوه د خلک ته ملاو شي کرین اډنګ دی اوله می سکی مو مطمئن وي.
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې د غزن په اړه مو چې کلا د ایف ډی ایم ای چارواکو نو پوښتل، نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې، خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادي سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي. خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د ایف ډی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موجودو خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوبدل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي، خدا چې د دوی غږ نه اورېدل کیږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبیلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي.
د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوسته کیږي چې یمن زموږ د وسمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جې د بې روزګار روزگاری مسئلہ دا هغه به روزگار کیږي خدای غي دمبر د ژوند مسئلہ نه دا دا غي د انساني حقوقو د بالاولو مسئلہ نه دا بلکې دا غي د روزگار مسئلہ نه پغی جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پورې پاټا هغه زیر پاس نه راوړل کیږي دا ولې د څه وجه په پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي دا مجرمانه غفلت دی په دې کې شاجی ګل جی صاحب ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنٹ موشن هم راوړی چې پغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس کړی په اسمبلی کې چې دا آئین ولې لاګو نه دی
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي اورنګزیب خان وی
خلک دا غواړي سوال د مخفلو کورونو باندې شو هغه نه بعد به موږ ته د پاجو کې ځواب ورکړو ته موږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره نه بعد مو ستاسو خبرونه د خلک مخفل علاقې کې امر راشي بیا به موږ پاجو کې ځواب ورکړو ته موږ داسې طریقه کار پکار دي نو موجوده حالات داسې نو موږ بالکل لږه کوشش وو اندازې جوینټ څه کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته موږ ملو شي چې کوم حقوق په سبا کې تا ولې ته متعلق فدرال سره دي هغه موږ غوړو چې موږ خپل های کورټ ری سپری کورټ ری ټول فیصلې دې کې دا کوم نه خو خور زلیل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کور کا سلیکشن کول دا د سلام مو انشاء خپل کو
د ذکر د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحات لپاره یو کمیټي اعلان کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نشوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید یم نو غواړی چې موږ به کنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین ته روان شو په پام کې چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د را روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته د ملي امنیت شورا سرچینې وایي حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي احمد تکل تفصیل راکوي
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي د ملي امنیت د شورا وایاند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي د ملي امنیت د شورا وایاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر څپاس د چین د چارواکو سره خبرې وشي
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري د دې شورا مرستیال عطاولا سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي خو نتایجو ته ډېره هیله نشته
در صورتی که
زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی معذف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دادی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکې د اوریدونکو د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
د نن نه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شو، چې پکې به لس لکه ماشومانو ته د دیرانس خلاف ساسکي ورکول کېږي. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د نن نه د پولیو خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی، چې پکې به شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کېږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې به ډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو د راز د شمال او شمال ختیز زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي، خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرګوبله ورواړوي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوي، چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 10% کمی راغلی دی. د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د رواني میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 246 ته رسیدلې و. اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دغه هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجه و، پکې په زرګونو خلک جوبل شوي هم دي. او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% غورځېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه بې له نتیجې پای ته ورسېده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپلې درې کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبره کیږي، نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړکې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت له هدایت هم جاری شوی وو. او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکولو لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومانو ته د جنس، مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي، نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کلي کې 2 هفتې تیرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرما جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلې ده چې د جسټس سرما جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عهدونه استعفی ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي سګ د بحالې واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغې ټول متفق وي. درې اخري کلي کې چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي. نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره ټلویزیون پر پاڼه خبر شوی یو لیکنه وایي د پاکستان په کامی سملای کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د لیکنې تر مخه د بیان ازادي یې تر پښو لاندې کړې. د بشري حقوقو ادارو پر دغه بل نیوکې کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکلي ویر څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلی ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغې القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا څرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثره کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. مدیره نور له احمد تکل څخه اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
بحرتي لقيمة يشيبات المشلاء خقيقيت برامات غولان
ما ده كابينه ده ده جشني غنده ده جوراولو لپاره ده غولان ده الوروسي مدزكا خواه خكرا چه ده سرگان پیغام ورکلم چه ده غولان لوره با ده تل لپاره ده اسرائيلو پلاس که پاتشي اسرائيل با ده غولان لورو چخا هيتس کلا هم ونوزي
غولان لو ترد مرامات غولان.
نتنیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یې یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکېچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. یونامه پرون یک شنبه په یو راپورټ کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شنبې په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1343 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1343 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1/14 کې کمه شوي، خو د ټپیانو شمیر بیا 1/15 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 60% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل یې د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني یې له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګری ملتونه وایي نړیوال باید اروپا ته د ورغلیو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو مسلې ته د ډیر پام اړولو پر ځای د افغانستان دننه د جګړو له امله د بې ځایه شوو او همدارس په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي سږ کال افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر ډیر کم شوی، حال دا چې په هغه هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. پدې ډنور له نوریاس نوري څخه اورو.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هېواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې سارې اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هېواد ته د افغانانو ستنېدل ډېر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی د 2014 میلادي کال په پرتله سږ کال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 200000 زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سږ 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړې چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډېر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېره نه شي دا ده چې په هېواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي ډېر شمېر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
زموږ همکار نوریاس نوري اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د شکیل ناس په غږ د غزل درته راوړي.
اشنا کلا گھر سرا چلی گی سایہ دنیا
اوریدون کو مشال ریڈیو تا غوگی اس رازو د پاکستان ڈان ورسپانی وی لیکنی تا لیکن وای پدې رستاو کې پاکستان کې امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو پر غستلو ډیر زور راوړل شو چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د غلوتکې مهمه بدل کیږي. خو د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوال د سخت دریځ نظریو او کړنو په لویان دي چې جنگي الوتکې د دغو نظریو یا کړنو د لمنځه وړلو په کار کې مرسته نشي کولای. لیکن همداراز وایي پاکستان کې روانه مذهبي ترهګري او بنسټپالنه د هغه هیواد د وجود لپاره لوی خطر دی. لیکنه تفصیل اسرار العالم مومن دوروی
په ډان ورسپانه کې پاکستانی ساينس پوه پرویز هود بای لیکي پاکستان وایي دوی د شمالي وزیرستان په څیر نا آرام سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره مارټین بلاک وی اف 14 جنگي الوتکو ته سخت اړتیا لري. پاکستان چې کوم یاد اف 14 جنگي جازونه له امریکې غواړي په دې کې د هر یو قیمت $80 میلیونه دی او پاکستان لوړاندې دا قسمه اته جازونه راغوښتي دي. پرویز هود بای وای او خیار پاکستانیان به ډیر زیات فکرمن وي ځکه چې د خپل خلکو خلاف هوایی جنگ پیلول ښه کار نه دی. لدی مهمه خبره دا ده چې اف 14 یا ډرون جازونه د وسلوالو نظریې ته نقصان نشي رسولی او همدا نظریه د دوی اصل وسله ده. د طالبانو مبارزه د دې لپاره ده چې پاکستان کې د خپل خوښي نظام راولي او د ریاستي پالیسیو له وجې هم یو شمیر خلک د دغه نظام ملاتړ کوي او د پاکستان پوځ چې د طالبانو پر ضد جنګیږي هغوی هم دغه تا ورته نظام غواړي خو طریقه کار یې بدل دی. هود بای وای پوځ هغه خلک نشي ختمولی کوم چې د مرګ لپاره ژوند کوي. په لسګونه ځمکني عملیات هوایی بمباري او ډرون بدونه ترهګري نشي ختمولی. نو پښتنه دا ده چې اوس څه پکار دي؟ لومبه دا خبره منل دي چې د وسلوالو پر ضد د مختصر وخت لپاره ترلاسه شوې بریاوي هیڅ معنی نه لري. د زربیزه به عملیاتو وروستو په ترهګریزو بریدونو کې کمې راغلې او پوز هم ویلی وو چې ترهګرو ملایې ور ماته کړه. خو د هغې باوجود په پېښور آرمی پبلک سکول، باچا خان پوهنتون او لاهور ګلشن اقبال پارک باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شو. د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې د خلکو په رویو او پاکستان په پالیسیو کې بدلون راوستل شي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د ترهګریزو بریدونو غندنه کوي خو هندوستان، افغانستان، اسرائیل او داسې نور هیوادونه د دغې لپاره ذمهواره ګرځوي او مسله د حل کېدو پر ځای لا پسې پیچل کیږي. داسې رپورټونه په رسنیو کې خپریږي چې ځنمرګي برید کوونکي مسلمانان نه دي بلکې نور هیوادونه یې د پاکستان پر ضد کاروي. دا هم ویل کیږي چې ترهګري د غرب لخوا د پوځي مهماتو په غبرګون کې رامخته کیږي. نهود بای وای څوک چې هم دا قسمه خبرې کوي او د ترهګرۍ لپاره بې بنیاد جواز ګوري باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د ده په خبره څوک چې په دې طریقو د ترهګرۍ ملاتړ کوي باید چې د هغوی دغه کار جرم وګڼل شي او ترهګرو ته چې کومه سزا ورکول کیږي هغه دوی ته هم ورکړل شي. د اف 14 جازونو اخیستو پر ځای پکار ده چې د جاسوسۍ نظام ښه کړل شي. که څه هم په استخباراتي ادارو ډېره خرچه کیږي او یو لوی نوم لري خو چې کله خبره د جهادي تنظیمونو د څارنې راشي نو بیا قصه بدله وي. د دې ښکاره مثال دا دی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته دا نو معلومه چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل جماعت داوه ډله له کلونو راهیسې غیر قانونه عدالتونه چلوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو د سوات په زرخیله شموزو کې د غورځنګ ادبي ټولنې په نوم یو ځایي تنظیم پرون د پسرلي یو مشاعره را جوړه کړې وه چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ. د دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. د سوات نه د نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې یو سندره.
د مشاعره مشر میلمه دام تو شاعر عباسین یوسفزی او چخپل کلام کی اویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کیږي رند ولاړ په مسله ده د وایز پلاس کې جام ده. حالات زکشول بے واکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دیو نکو نو دا ذکر قتل عام دے.
مشاعرہ کے گڈن کون کی انیف قیس خپل زنگڑی انداز کے کلام وڑن دے کوچ
چھ میں دا قام وجود ترسو خپل وجود کڑے نبی زبا دا قام دا زڑ زخمون و تون رسما او قیس پا خیال کے چھ ساتم دا ورشوگان و ذر کے زبا پا جوان کے محلون و تون رسما.
ملکن اقبال شاکر دا مشاعرہ ستائن اکڑا او کلام یہ اڑان دے کو
حسن کا ہر چرتوی ہر سنگوی ہر سمروی خوائینی لبدستر کو بجنگ بیا ہم مرزی او دائی خوبی دا کا خامی دا تجزیه بغواری پختانه تش لاس دا پولاد و پا قلا ہم مرزی.
زپر خان زپر چه دا پیخور سخا پا خصوصی تو گرد دا مشاعره تا راغل او مزاحیه شعرون اوڑان دکل
ترگی دا جوانده بانا دی مرس آتا و زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا آسی پا دغه کی خومه مس آتا مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گٹی او کی او دا چا پا سر بانده چه مون خبری گٹی او کی اگر دا بل چا پا ڈولای که لارا کی ناستلا مونگ دا مینی درم سال کی حسی خاٹے ہو زلمه چی راشی خلق علاو باسی دا ناوی کور والا الواو باسی او زچی دیدن لستا کسی تا راشم خلق سیکل نمی هواو باسی.
مقامی شاعران و اظہر خان یوسفزئی او حبیب عابد پا ترنم کے اشعار وڑان لکھر
مونتا اسرکشا وی وی گمنام بووی مونکا د پختو لمن نانیوے مونگلا باز غو لمن نانیوے
خٹک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن غند بپلک لر ٹولیو زیل رازو حالات بباد لو.
مشاعرے تخ پل وینا کے پروفیسر عباسین یوسف زئی اویل چی دا پختو جب خو پا سرکاری توگا پا خر ڈول خصمانہ نکی گی پا اولسی کچ دا سی حلی زلی دستائنی اوڑدی
دا دیبان ملگری دا دمر خیست شاعران دمر کلی کلی تاسو یو یو چی او رای نخون بدر درکیو تاسو تی خوندون وام غستل دا ٹول دا زمون دا جب بیلو سخا دیمان دی.
د مشاعره په موقع کوربه حیات خان د خیبر پختونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنری ګړې کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
جڑا ساکی راول خندا ساکی تک پیال را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی درد غم دنیا داسکار پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا دا پیارا پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا دا پیارا پیارا جہاں کڑرنا رنا ساکی راول خندا ساکی تک پیال را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی موسیقی
دروغانی اوخ کی وچکڑ پتریخ دریا ورکڑ رومانی اوخ کی جون یکڑ شباب شباب ورکڑ رومانی اوخ کی جون یکڑ شباب شباب رائی شب خواسا کی اے دپختن خواسا کی پیال راسا کی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی